دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 23 منټه ده. زه شاهین بنیرے ما او تاسو د مشال ریډیو په دغه سهرنۍ خبرونه کې ورکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې رولین راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزې خبرونه به هم اورئ. خو ړومبې د دې وخت خبرونه مهم خبرونه. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن د ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د امریکا د جیولوجیکي سروې د روایي د 15.9 درجه زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي، او د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن د ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت پورز د معمول یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د کمیشن غونډه نن کیږي چې په کې به د دواړو هیوادونو د خزانې د وزیرانو په ګډون لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د نوموړي په وینا په دوه ورځنۍ غونډه کې به د سوداګرۍ او ترانزیت ټریډ په ګډون په بیلابیلو اقتصادي چارو هم خبرې وشي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازیګر په ار کې وشو ویل د ترهګرۍ ګواښ او ګډ لیوالتیاوي دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او دا اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د هوارې لپاره په شریکه کار وشي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه پلاوی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیو مننه کړې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې د روایي د 15.9 درجه زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. د روایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې د ځمکې په څه باندې 90 کیلومتره جوور عمق کې و. د راپورونو له مخه دې زلزلې د افغانستان له شمال نیولې تر کابل او همداراز د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې ولړزولې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. په 13 اکتوبر میاشت کې یوې سختې زلزلې چې د ریکټر په پیمانه 9.5 درجې وه په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 400 کسان وژلي وو. د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی. ویل کیږي چې شاوخوا 900 کسان تر اوسه له درکه دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار یا برما په کچین ایالت کې وشوه. د سرسلیب د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د خویدلې ځمکې لاندې بند وي راوباسي، خو دولتي چارواکي وایي د احتمال چې څوک به لا هم ژوندی پاتې وي ډیر کم دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي تیګو په دکان کې د ځمکې د خویدو اصلي علت به څه وي. کچین ایالت د میانمار د لوی ښار ینګون په 9.5 کیلومتره واټن کې پروت ښار دی. د بلجیم چارواکي وایي پرون نوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دي. دغه کسان 10 ورځې مخکې پر پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د پلټنو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلی مرکزي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي دوی د نیول شوو کسانو د هویت په اړه څه نشي ویلی او نه دا څرګندولی شي چې دغه کسان د کومو جرمونو په تور نیول شوي دي، ځکه چې دا مسله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څېړنو ته زیان رسولی شي. د اتوار په ورځ خبریالانو ته د وینا په وخت د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل وویل چې موږ د پیرس بریدونو ته له ورته بریدونو نه یریږو، داسې چې څو کسان ښایي په یو وخت په څو ځایونو کې بریدونه وکړي. په پیرس کې په حملو کې چې پړای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه 130 کسان وژل شوي دي. تیر ورځ خوښه یو زر هغه کسانو د یونان او میسیډونیا په پوله احتجاج کړی دی چې د چارواکو په وینا د اقتصادي ګټو لپاره له خپلو هیوادونو مهاجر شوي دي. مهاجرینو احتجاج هغه وخت پیل کړ چې کله د میسیډونیا چارواکو بیل اسنادو دوی ته هیواد ته د ننوتو اجازه ورنکړه. چارواکي غواړي چې دوی داسې اسناد راوړي چې ترې ثابته شي چې دوی په رښتیا هم د شام، عراق او افغانستان د جنگ ځپلو سیمونه مهاجر شوي دي. په احتجاج کوونکو کې ډېر د ایران، لیبیا، مراکش، سومالیا او بنګلادیش سره تړاو لري. په دوی کې یو شمېر مهاجرینو د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې ته ویلي چې دوی په دغه سرحدي سیمه کې له ډېرو ورځو د دې په انتظار دي چې د میسیډونیا د لارې یورپي یونین ته داخل شي. د مصر اولس تیره ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپلې رایې ورکول پیل کړي دي. دا انتخابات په کال 2013 کې د پوز لخوا د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسی د حکومت د ړنګولو نه وروسته په لومړي ځل کېږي. په دې انتخاباتو کې 3000 کاندیدان چې یو کم او یا ښځې دي د پارلمان د 288 چوکو لپاره برخه اخلي. د انتخاباتو لومړۍ برخه د اکتوبر په میاشت کې شوې وه چې ډیرو خلکو پکې د انتخاباتو لومړۍ مرحله د اکتوبر په میاشت کې سرته رسیدلې چې ډیرو خلکو پکې برخه نه واخیستې او هغه کاندیدانو پکې ډیرې چوکۍ ګټلې وې چې د ولسمشر عبدالفاتح السیسی مرسته ورسره وه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو زمونږ دا خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن د ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجه زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. او د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې پولیسو 14 کسان نیولي دي. اوریدونکو د دې وړاندې چې نور موضوعات تر شو ورځو اسلام آباد ته چرتن سره زمونږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله تاسو ستړي مو شوم سهارم په خیر.
خدای دې وبخښ شاهین.
احمد الله، د پاکستان او افغانستان د مشترکه اقتصادي کمیشن د ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي، په دغه اړه نور څه معلومات تاسو سره؟
شاهین، د پاکستان او افغانستان ترمنځ مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه چې دا مهال په اسلام آباد کې تقریبا شروع کیدونکې ده، اوس نه لږه شیبه وړاندې په افغانستان د اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د مالیه وزیر اقلیل حکیمی په مشرۍ کې ډیر شوکني پلاوی چې کوم دی هغه اسلام آباد ته راغلی دی او هغه په دې غونډه کې به ګډون کوي. اوس په لږه شیبه کې هغه ویل چې دوی به د اسلام آباد یو مقامي هوټل ته راورسي او د پاکستان لخوا په دې غونډه کې د پاکستان اقتصادي وفاقي وزیر چې کوم دی ساقدار هغه پکې ګډون کوي. دغه شان د پاکستان خارجه دفتر ترجمان قاضي خلیل الله د تیر زیارت په ورځ باندې د معمول خبری غونډه ته ویلي چې په دې غونډه کې دوه ورځنۍ غونډه کې به تجارت، اقتصاد او ترانزیت ریډ نه اله په ګډون پر مختلفو اقتصادي او معاشي شارو چې کومې دي هغه به خبري اترې کیږي. خو بل خوا د افغانستان چې کوم حکمت خلیل کردې ده هغه 13 اونۍ خبري اعلان ته ویلی چې په پاکستان کې دغه شانت یو شمیر وادي شوې دي د اقتصاد دغه حواله سره. بخنه غواړم لکه مونږ ته وفاقي وزیر ساقدار چې کوم
صحیح
دا ویلو چې په افغانستان چې کوم مال راځي هغه به مونږ په یو جمعه کې در خوشی کوو دلته به در رسی. بین علاوه تجاران ته چې کومه مسلې را مخې دي د اغه د حل لپاره هم موږ کوششونه کوو، خو دوی موږ سره صرف وادي کړی دي ولې دغه وادي عملی کړی نه دي. نو د افغانستان سفارتخانه د چارواکي تر مخه چې کوم دغه وادي شوی دي په دغه حواله به هم سره خبرې اترې کوي چې آیا کومه وادي هم کړی نو اغه سره تور سوالې شي دي.
سیدا او احمد الله، دا راپور نوم دي چې په پاکستان په شمال کې او افغانستان کې یو زلزله راغله، دغه زلزله پاړه سم معلومات دي د پښتونخوا د قبایلی سیمو سیمه اغیزمن کړی دي کنا څه د تاوان اندازې لګي کنا
شاهین دا بیګه تقریبا پاوبان دی یولس بجې د شپې چې په دغه وخت کې زلزله وشوله او دا زلزلې جټکې چې کمی د خیبر پښتونخوا پیښور مردان ثوابی او درشان قبایلی سیمو کې مومن باجوړ ایجنسی او ورسره چې کوم ملکن ډیویژن دی دینه علاوه د پنجاب مختلف سیمې دي کې دا زلزلې جټکې چې کمی دا محسوس کړی شوې دي او په ریکټر پیمانه د دې شدت 15.9 خود لکېږي خود پی ډی ایم د افتون سره د مبارزه صوبایي اداره چې کوم دا د پیښ اور هغه وی چې د شدت 6.2 خود دینه تر دې د مات د زانی نقصان یا د زانی مالی نقصانات او دغه چې کوم د هغه سپورې اندازې نه
ده راپور نه دی راغلی
نه دی راغلی ځکه چې بیګاد شپې نه وخت راغلی د نو که هرڅه صورت هاري هغه به پارام پارام مخه ترازی دا محل څه دغه چې کوم دی هغه نه دی مخه ترغلی تنه نقصانات او حواله
سره صحیح زه ډیر مننه کوم محمد الله خور زده لغوارم
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
اوردونکو سرزو پیښور ته پیښور نه زموږ همکار خالد خان خژګی د ټلیفون په کرخې دی خژګی صاحب تاسو ستړي مو شئ په خیر
خوارم شئ ډیر مننه
خالد خان دی راپور تر مخه نه پیژندل شو کسانو د کوارټ په سیمه کې په خبريال دز کړی دی او هغه وجل دی دین وړاندې هم یو خبريال وجل شو سره واندې خبر پښتونخوا کې د کوم ستونزو سره مخ تي د خبرې را
جی بالکل پرون د اتوار په ورځ د مقامی پولیس د وینا تر مخه د اردو اخبار نه بعد سره او د هغه اخبار ورځپانې ټی وی سره کار کوونکي حفیظ الرحمن نامعلوم وسلوالو په ډزو ویشتی او هغه د ټکه مړو د پولیس ته وینا هغه درې ډزې لګېدلې وو خپل په موټرسایکل روانو څنګه چې تاسو خبر وکړه د دې نه وړاندې هم د خیبر پښتونخوا زمان میں شد خبریال آغا او دا غین پس بیا صورتحال دا تو جوشی ویلی کہ پتانک پا بنو او بیا پا کبالی سمو کی زمین خبریالانو تا دا غا درکی ملو شی ویلی کہ آغی بی خپل دا غا پریشا پریش دی نو آغا سو ملگری دا تی دی کہ آغا خو آغا زین پریش دی او دا بل دینو نا لاغا اسلام آباد یا دا پرخورنا خپل کار کوي سینه تاسو پښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې په کباري سیمو کې د خبريالانو یا د صحافت څه صورتحال دی نو دا خو د تیر څو کلونو کې دا خبريالان په دغه وجل کېږي هغه په نخه کېږي هغه ته دړکې راځي او دا لومړی خبره نه ده د حفیظ الرحمن لومړی کیس نه دی چې دا شوی دی د دې نه مخکې هم په سوات کې په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا نور سیمو سره سره په کبالي سیمو کې هم خبريالان دا د دینې خبريالانو کړه هغه د مرګ پړه خو وسلوالو رس ځنه لا اوسم دغه معلوم نه چې دا څوک وځني خو بیا وګورو نو خو د حکومت تر طرفه او نه د کم ارګنایزیشن یا کم ورځپانو لپاره چې کوم دي کار کوي دا اخی دا راخه د خبريانو ته هیڅ نه فخات روزنه ورکيږي یا نه د دې تحفظ لپاره ځمونه پورته کیږي او د خبريانو اتحادیې د دې تنظیمونه وخت په وخت دغه مطالبه کوي نن هم د حفیظ الرحمن د مرګ په غم کې د پیښور د خبريان او بیا د هیواد ټول خبريان کم تنظیمونه چې دي هغه دغه ماتم کوي او دغه غوښتنه کوي د حکومت نه هم غوښتنه کوي او په کومو ادارو کې چې دي کار کوي نو هغه هم دغه غوښتنه کوي چې خبريانو ته تحفظ ورکړي
ښه ډېر مننه کوم خالد خان خو ورځ دلغوړم دغه زمونږ همکار خالد خان چې مونږه معلومات راکول تاسو مشال ریډیو تغوغي اوس رازو بل راپور ته ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له یو شمیر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې کړې دي. لدې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکړل شوی و چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپل غونډه کې بحث وکړي. په دغه اړه باندې نور معلومات د احمد تکل پر راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي، خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په یولسمه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړې وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اجنس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناټو له خوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوه. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناټو سرچینو همدارز اژانس تویل دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنۍ حالاتو کې ناټو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړای شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناټو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی هم دې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د احمد تکر لاپور مور د اردوونکو سرزو کوټه ته د کوټه کې د عوامي نشلګون صوبای صدر اصغر خان اشکزی اعلان کړی دی چې د غون لخوابه د دسمبر په ډومبې نیټه په کویټ کې د گوادر کاشغر لارې د ممکنه بدون پر ضد ډیر لوی احتجاج وکړ. په خبره د پاکستان واکمنو ته یو لوی پیغام ورکړي چې د پښتنو په قسمت کې یوازې ترهګري او بدبختی نه بلکې خوشحالي او ترقی هم شته. په دغه اړه باندې خدای نور ناصر راپور راکړي.
د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اتسکسای وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستان اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د دسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اتسکسای په خبره له دې احتجاج څخه به ټول نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نشتل پارټي نه 28 اپریل کې جلسه کی طرح
عوامي نشتل ګوند به د 28 اپریل د ولسی غونډې په څیر پر اول دسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د لارې د اړولو لپاره کار کوي د دې احتجاج لارې به د بلوچستان د ولس فیصله ورشکاره کړو او ټول نړۍ به وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده.
بلوچستان کې پښتنو کا فیصله کیا ہے.
اصغر اتسکسی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او ولسی غونډه کې به دا سې پریکړه وکړي چې د پاکستان واکمن به په دې مجبور کړی چې په یاد لاره کې هیڅ قسم بدلون ونه کړي.
یکم دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی
کې د دسمبر پر لومړی نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې دا سی اعلانونه وکړو او هغه قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوختي دا به ورته سرګند کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لار بدل کړي او یا خو بیا دې قوتونو دا فیصله کړې وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د ای ان پی صوبایي صدر اصغر خان اتسکسی دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لارې بدل کړې نه ده، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیرېدونکو لارې لاره پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د شمالي وزیرستان د مارکیټونو او دوکانونو مالکانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خپل ځمکې حواله کړي او د مارکیټونو بیا جوړولو لپاره د ورته معاوضه ورکړي. دا غوښتنه دوی تیره ورځ د خالی په ورځ ماښام د شمالي وزیرستان نه راغلي متاثرینو د جمعیت اسلامي د امیر سراج الحق سره په ملاقات کې کړې ده. نور تفصیلې ریاض موسی خیر راکړي.
د جرګې وینا وا چې حکومت د شمالي وزیرستان اپریشن دوران د میرانشاه او میرعلي بازار په زرګونو دوکانونو وران کړي او اوس په دغه ځمکه سرکاري پارکونه او د خپلې خوښې مارکیټونه جوړول غواړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د شمالي وزیرستان مارکیټ اونر اسوسییشن صدر جمال الدین وینا وا
موږ ته حکومت وایي چې زه تا ته شپږ مارکیټونه جوړوم چې پاګه شه 2700 دوکانونه او موږ چې قیمت دوی کینه 10-12,000 دوکانونه دي چې قیمت دا بیا د چا لاس
همداراز د یاد تنظیم نائب صدر حاجی بوستان اوې کو حکومت مونږ ته د مارکیټونو اختیار را نکړو او په خپل خوښه دوکانونه جوړ کړو نو دې سره به سیمه کې خانه جنگی شروع شي.
مونږ د حکومت دا خاص کوي چې اپیلا خو چې سوش او شول خو بکی چې اوس چې مارکیټینه کوم جوړیږي نو هغه د فراد د خورې او د مارکیټونو ولا کسان چې دي هغه نه د پښتنه او شي او هغه ته د ځنا ور کړل شي هغه ته د جوړولو په بنیاد خبر ور سره وشي.
همداراز د مارکیټ اونر اسوسییشن جنرال سیکرټری سخی رحمان اوې ک حکومت پارکونه جوړوي نو بل زیدي جوړ کړي او د غلړ کې دي د غیر متعلقه خلکو سره د مذاکراتو په ځای زموږ سره مذاکراتو کوي.
دا نور چمنونه جوړوي او نه دای باقی چه پکې جوړوي یار باقی چه کې جوړوي آلته خپل سرکاري زمکې دي چنیولې دي قبضه په کړی ده په زرګونو کیلومترز مکې دي نیولې دي پاکې جوړوا پارکونه. موږ دا فر یاد لا راغلی یو چې دوی خبرې دي چې یو خو دې زمون سره خبرې شروع کی زکه چې تاوان زما شوی دي زمکا زما دا کا سپې جوړوي کا نه جوړوي ما خپل زمکا په والا کا غیر متعلق خلکو سره خبرې ما پې کا او بل مطالبه مو دادا چې موږ ته د خپل زمکې په خپل په لاس کې راکې موږ ته کدا یو ځان را کوي ډیر بخایي ک نه را کوي نه دی را کوي موږ به د خپل اباداو خو
د شمالی وزیرستان د متاثرینو د مسلو په حق لا چې مشال ریډیو د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق نه تپوسو کو نو دوی چې د خلکو د ملک او کام د پاره قرباني ورکړي دا او د دوی د مسلو د حل کولو د پاره وا ټولو متعلقه چارواکو ته आवाज رسوي. دی وایي
دوی موقف مونږ واوري دا دوی د خوري خمالکان دویری لہذا زمون موقف هم دار چې د دوی د خخ مطابق دی ال تکي دوباره آباد کاری وکړي شي. دی باندې با مونږه په سنټ کې هم په خبرې کو خیبر پختونخوا گورنر سره هم په خبرې کو وزارت داخله سره هم په خبرې کو او د دې په معاملاتو کې چې کومې ادارې انوال دي او کومې محکمې انوال دي دا ټولو چارواکو سبا په دې باندې منګ غړیږو.
د یادونې دا چې شمالي وزیرستان کې پروس کال جون میاشت نه د وسلوالو په ضد ضرب اعظم اپریشن پیل شوی دی چې لوجې په لکونو خلکو د سیمینا کړه کړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر ویلي دي چې د یادې جنسې زیاتره سیمې له وسلوالو پاک کړل شوی دي. بیا هم دغه سیمو ته د بې کورشو خلکو د ستنېدو بهیر په ټیک توګه نه دی روان. په اسلام آباد کې د مشالېډو خبریال احمد الله سره د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر خبرې کړې دي. نو محمد الله دغه نه په سر کې پوښتلي چې د شمالي وزیرستان څومره لقله وسلوالو پاک کړل شوی ده. نوموړی په جواب کې وایي
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 95% علاقہ کلیئر دو. حقیقت خدا کا دے چکم پروسیس دے دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے بار بار دا خبرات دے متصرین طرف نہ ہے دو دے عوام طرف نہ ہے دو یہ جرگی طرف نہ دو چے دا پروسیس دا جوچ تقریباً کم و بیش میر دا ڈیمانڈ دا چوال مش 15000 پر ڈے وتے لکری چہار اور 15000 خاندان واپس کیجی کو باہر ہر چھ درے ذرا ہی ہیں بیا ہے دے او چو امید پیدوش اے میس پلا رہے یا مشورہ دا دو چے دے کا جوری نہ وخلا تر دے میرا شان سا علاقہ دا پاور سٹیپ کے دادا رونا شی
مزید سے د یو منتخب ایم این اے پہ ہیس باندے ستاسو سفران وزارت شو یا د خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سرم پدی حوالے سر سے خبر شی وی چول دا خلق زر تر زر خپل سیمو تن لیگی
بالکل مودی جوشی سر ملاقات سے اگر سر مودا خبر وکلا چے د میر دے عوام زخمی نہ چکیم دی یا دا تکیم پرشنی ور اس دلا کیم نقصانات یو وشول د گئی واحد علی ار دغه دو چنن دا پیزت منا طریقہ سا تو سر زر واپس کیتا دا ټول گیل منو پدا کے ورش اگر یو دا اسنو کا چے نجی خان فی الحال موجودگی میر چے داخل کرو علی دل کی دی بجلے انتظام نشتا دی بی انتظام نشتا دی سکولے انتظام نشتا اسپتالے انتظام نشتا میش داخل رو علی پدا خلق دی میش تشکی اے گورنر سرا میش تقریبا سل کا سن جرگا وسلا پا جرگا کے میش دا حوالے ڈیمانڈ دا کڑے چے متاثرین دا بزر تزر واپسی دے سفر من سر سرا دی میش میٹنگ شو جائے
تر دے دما د کم کم سیمو خلق چے دی غا واپس تلی او پچوم را تعداد کی دا کورنۍ تلی دی
کم و بیش 15000 لگ بھگ داس خاندان تلی دی چپاک دے سپینوام تحصیل دے مرلی پتارا بنے چکم داغا ششی خیل کوم دای و سلام دی خیل کوم دای داغا کومینا تلی دی نمبر 2 کے ایست خشور طرف تا چکم علاقہ دو سنا صفا کے تلی دی ایس مرسی خیل کوم دای او حکیم خیل کوم دای دغه واپس اعلان شو دی خو یا تلی دی کنا
سیمه کې چکم بازارونه وران شوی دی یا سکولونه یا سپتالونه یا نور کم ځایان چې دی دوباره آباد کاری د پاره څه کوششونه روان دی
مخفل دا 500 ارب می ډیمانډ کړی دی شمالي وزیرستان چکم دا بازار ته نقصان رسیدلای دی یا دې کینې نن تاسو 500 ارب ډیمانډ میسترای چې دا ری پیدا ملاو شي او کوشش میز دا کی چې پدا کې درې غا جوړی شي کمیټې چې وا دي ارمی طرفه ای وا دي پولیټیکل انتظامی طرفه ای وا دي عوامه طرفه ای نو هغه په موجودګی باندې ان شاء الله حق او حقدار ته ملاو شي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو زموږ خبروري د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدې شئ د دغه ویب سټ د لارې تاسو موږ ته زموږ د پروګرامونو په اړه خپلې مشورې او تجویزونه را لېږلی شئ موږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونه ترتیب ورکو د خبرونې په دې برخه کې د کرن خان په آواز دغه سندره وره نرم مورد اردن کو دا مشال ریڈیو دی په پښتونخوا کې د سحر نه نیمې بجې شوې دي. د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د بارونو چارو د وزارت ویان د معمولي وی خبري غونډه ته ویلي د کمیشن غونډه نن کیږي چې په کې به د دوړو هیوادونو د خزانه د وزیرانو په ګډون لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. دا امریکا دا جیولوجیکی سروے دا روائی دا 15.9 درجے زلزلے دا افغانستان، ہند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. په دغه زلزله کې تر اوسه د ځانی او مالی تاوانونو په اړه راپور نه دی رسیدلی. دا میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی. ویل کېږي شاوخوا 100 نور کسان تر اوسه لا درک دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار یا برما په کچین ایالت کې وشوه. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلس په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي. دغه کسان لس ورځې مخکې پر پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د پلټنو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. د مصر ولس تېره ورځ په هیواد کې د پارلیماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپل رای ورکول پیل کړی دي. او تېره ورځ خوشې یو زر هغه کسانو د یونان او میسیډونیا په پل احتجاج کړی دی چې د چارواکو په وینا د اقتصادي ګټو لپاره له خپلو هیوادونو مهاجر شوي دي. مهم خبرونه مو اوریدل. اردوونکو سردو اسلام آباد ته چېرته چې زموږ همکار ریاض موسی خیل ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه موږ ته مهمې برخې وړاندې کړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپله اداریه د اقلیتونو په تحفظ لیکلې او وایي چې سویلي آسیا کې یو لویه مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی دپاره حالات ورځ په ورځ خرابیږي. او د دې تازه مثال د تېرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یوه کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا ښودل شوې وه. ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده. اداریه وایي چې هر څوک پولیس د مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولې هم وو، خو د دې باوجود را پارېدلې خلکو کارخانه اوسې زله او د هغې په دوی مورز یې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشکسمتی دا وا چې دواړو پیښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی، نو بیا ولې دومره خلک را جمع کیږي او قانون په خپلو لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نورې ادارې چرتوي. اداري اخیره کې لیکي چې دا بده پیښه د وزیر اعظم د هغه اعلان څو ورځې وروسته رامخې ته کیږي چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا وروسته پیښه ښایي چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حد وي او په هغه عمل درآمد نه کیږي. او لویه بدقسمتي دا ده چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینې کسان نیول شوي دي او د بلوګرو لخوا هیڅوک نه دی گرفتار. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حکومت غوښتلو لپاره په خپل کوشش کولو اشاره ورکړې ده. اداریا د پرویز خټک د خلیلی کی چې سرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالگی منلې ده او دغه لړکی په خپل د نیپر عدالت ته تللی وو. همدار ازبا د نورو حقوقو د بار هم جنگ کوي او دا هر څه د کال 1903 او یایم د آئین مطابق دي. اداریا مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار د پاره به د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو لا یو موټی کېدل وي، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې د پاره ضروری ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروری هوم ورک وکړي شي او بل ده چې د وفاق نه کمې پیسې صوبې ته ورکړي کیږي د هغې په صحیح ځای استعمال لپاره د هم منصوبه بندي وشي، ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتی بجټ نه خرج کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کیږي. اداریا خیره کې لیکي چې د دې مقصد لپاره ضروری ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
او د نړۍ مطبوعات
رزورونکو نړیوالو چارو ته پاکستانی دارنوس پانې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وستوارې ډلې یا داعش د موجودیت په اړه د راپورته شو اندېښنو او د نېشنل نومي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د وګړو یې د مخ پر ځتیدونکو ستونزو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل هارون بچاو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپله توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعالو وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي، اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خو له تمې سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي، خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنګي قمندانانو او وړو تر وروستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبره ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقهییزو تروریستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه تر سترګو کیږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورٹ بیا په سین صبح کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش دی و نتورک د موجودیت هغو لیکنه وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېدا په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نیشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کیږي او د افغانانو د بیروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده، د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکنه وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبر دا ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د وفال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نه کړي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن هم امنیتی وضع ډیره ترنګلې ده، او د هیواد وزیر اعظم پرون ویلي چې برسلز له جدي او خای زر پیښدون کې غواخ سره مخامخ وي. چارلز مشل خبرارانو ته ویلي دی یریږي چې په برسلز کې به هم د پیرس په شان تر هغه بریدونه وشي. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې وو.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لاس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو، داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي، او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او پوهنتونونه باندې د فوټبال لوبي او نور مناسبتونه ځندول شوي، او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوائي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی، په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباؤد هم د بلجیمو 28 کلن اباؤد څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دی.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ ته امید دی نور نو غوړی چې موږ به کنا زمون کتابتون ته کینی ټول خپل فلو غوړی چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د نېشنل رسپانسبل کیپ او پاکستان کې د پخوانی پوزي امیر ضیاء الحق په دور حکومت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د یوې الې په توګه استعمال کړی شو چې لوجه تر اوسه د هغه هیواد له مختلفو چیلنجونو سره چې لوجه دغه هیواد د بلابلو چیلنجونو سره مخ شوې ده. مقاله لیکي پاکستان باید د ترهګرۍ او سغدریزۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دغه لیکنې مهمې برخې د انیسا اجمل ناور
دی نیشن وسپانه لیکي د 1990 لسیزې د جنگونو وروسته په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکنه وو خو د مقالې په خبره داسې ونشول. سختدریزه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنگونو وروسته راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. وسپانه لیکي د امریکا د ستمبر د 11مې بریدونو د رد عمل وروسته نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8 او د هند د 16 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14مه په پاریس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 21مې پیړۍ لومړۍ دولسیزي د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادېږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوې دي. لیکوال د ټولنیز او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه وو او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف وو. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د غي د شناخت بحران سختدریزه تشدد ته شرایط برابر کړل خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لوی وجې جوړې شوې دي. لیکوالي کې په داسې حال کې چې د اسلام، عیسائی، یهودی، بودھ مت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سختدریزۍ په بنیاد تشدد کوي دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمانه ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سختدریزۍ تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسأله نه جوړوي خو چې کله دې ته د واک اغیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي. لیکوالی کې د پاکستان لپاره د زده کړې ډېر سبقونه دي. د تیر پوځي عامر ضیاء الحق په وخت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ د یوې آلې په توګه کارولو له وجې پاکستان ته زیان رسیږي او هوا تر اوسه د دې مسالې د ختمولو لپاره جوګه نه شو. مقاله په پاکستان کې د مختلفو ترهګرو تنظیمونو چې پرې بندیزونه لګول شوي دي او په دا هیواد کې له نوو نومونو سره فعالیتونه کوي په اړه لیکلو سره زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړه کړه خو عملي کړې نه ده. پاکستان باید تېروتنه ونه کړي او د سختدریزۍ او ترهګرۍ د ختمولو لپاره کامی اکشن پلان عملي کول به د پاکستان د راتلونکي فیصله وکړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په 8 منټه د پاسه سلورو بجو.
ډان رسپان لیکي د پاکستان د پوز مشر او امریکایي چارواکو په دې ورستیو ملاقاتونو کې پر ډیرو مهمو مسلو خبرې کړې دي چې په دې کې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د ځان ښکار د سولې خبرې ترې هم شاملې وي. ورسپانې په دغه موضوع ادارې خبره کړې ده. ګل ایازی مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورسپانې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه ادارې خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې د فوج د مشر امریکا ته د دویم سفر ته ډیر زیات اهمیت ورکول کېدو. که څه هم نوموړي په موثره توګه خپل ځان وړاندې کړو خو متاثر کون نو. د فوج مشر دا سفر په داسې حال کې کړی چې د حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوې وي. خو د فوج مشر او امریکایي چارواکو په خبرو کې دا تاثر د لمنځه ختم کړو چې ګینه د خبرو تر مقصد د جمهوری حکومت پر ضد دي. ورسپان لیکي په دې خبره کې دوی په جزوی توګه کامیاب شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د فوج د مشر ملاقات په اړه سپینی ماڼۍ په یو بیان کې ویلي وو چې دا ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې تسلسل وو. په ادارې کې راغلي چې له دې خبرې انکار نشي کېدی چې له امریکا سره دواړه خیزه تعلقاتو کې ډېر زیاتې مهمې خبرې موجود دي پرته له دې چې په پاکستان کې دننه د فوج حکومت اړیکې څنګه دي. د دې تفصيلات غیر معمولی دي خو د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR په دې اړه ډېری واضحه خبرې نه دي کړي. دا ورسپانې په خبره ممکنه ده چې په راتلونکو ورځو کې د دغه خبرو اترو نتیجې رابرسي رشي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره په افغانستان کې له طالبانو سره د ځنډ ښکار د سولې خبرې ترې بیرته شروع شي. پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې مرستو ته تیار دي خو د پاکستان حکومت په افغان پوله د ترهګرو فعالیتونو په اړه اندېښنې لري او افغان حکومت ته یې وړاندې کړې هم دي. ډان ورسپان لیکي باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روان کال په لومړیو کې د ځنډ ښکار سولې خبرې اترې نه سبق ترلاسه کړل شي. د سولې خبرې اترې بیرته شروع کولو لپاره ډېری لارې موجود دي او باید د امن راوستو حلو ځلو لپاره مرستې وکړل شي. که هم د سولې خبرو اترو کې په سمدستي توګه کامیابی ممکن نه ده خو باید دا بهیر جاری وساتل شي. ورسپان لیکي چې داسې هیلې موجود دي چې د فوج مشر او امریکایي چارواکي به د افغانستان بیا ودانۍ بهیر په اړه تګلاره پر مخ بوزي.
د ګلایز راپور مورد اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د ستاره یونس او زر ولی پاوا سندره وړاندې.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
تو غیر اغیار پو کسو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پنو یا لار دمینے پنو یا لار دمینے ز صبر دلے نشم بغیر لتا وختنا
هم صبر دل نشم
مونگا کمول نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے تادور بلتا پیم
زدتا بلتا پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلتا پیم
مم یکل باکر او یا سزار دمینے داستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تابل خدای اقوارم
داستا ترسم بشما
مونگا پیو بلبانده کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے
Thank you.
اخیار وایو مون
تا اخیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا زمین تگی
مونگ شرابو نسکلو
مونگ بجلدل تیرو پیو دربار دمینے پیو دربار دمینے دم لنگانو پرنگ
دردی ونیانو پرنگ
یو زیبلو بے کاؤ
دم آشمانو پرنگ
زانگو یا بل پغارا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکرل ہیرے
نبی لوزون کاؤ
د خبر جنسه باړې تاسو ته نشوي خلک ګلمندي چې ډېر مودو شو چې حکومت له خوا د دوی دوران شو کورونو د بیا جوړولو سروې روانه ده خو تر اوسه پکې چاته سماويزه نه ده ترلاسه شوې. دی وایي چې په کومو قومونو کې سروې سر ته رسیدلې ده نو باید زر تر زره دې دغه خلکو ته معاوضه ورکړل شي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری د چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لیکلې دی.
د خیبر جن سید باړې به کور شوی خلک چې په دې ورستو کې خپل سیمه تاسو ته نشوي دی وای چې په کومو قبیلو کې د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل شوی ده نو باید په وخت معاوضه ورکړل شي چې خپل کورونه پرې بیا جوړ کړي. په دې حق له د باړې کاخلو یو تن مشر عبدالمیران پرې د مشال ریډیو ته وای
کور زما وران دی چې کوم قومونو سروې شوی را برای مهرباني چې دغه تره د مویزا ور کړل شي کورونو ته په سړکونو باندې نظر سنی وشي بجلی باندې د نظر سنی وشي په اوبر نظر سنی وشي. اوس موسم بالکل یخ دی چې کم مشومان دي وغه د کم مصیبت سره مخامخ دي ولې چې هغه بیمار شول د سپټلونو بندوباسي نشته بشتره څه شری ور کړل شي.
او د باړې شلو برسمی او تن ګل زمانه پر دی وای
ډیرو خلکو کورونو وران دي او جمع روغه او مدد اوسه پر وسه شوی دی نه د حکومت طرف نه انداسي وته چې د مدد کوو انداسي پیسې مل منځوريږي خو په خلکو ته واره روپین ته وسپره نه ملو شوی.
او د باړې مربت پردي د خپل ستونزو په اړه وویل
مو مشمون ټول بیمار دي ساړه دي کورونا مران دي او بازار بند دی کنه خیمه شولې اسپاتولونه شول او د سکولونه چې مل کولو شي مشمون هم داسې به تعلیم غاټ شول.
او د باړې سپاه کبلی او مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل
کورونا وران دي او به نشتړای ونه رمي والی دي ترانسفارمر وړی دي چې چرته خصمونه په کلیو کې هغه را خبره چې لټ کړی دي او شایم درای پرې ښای شایم نشتړ خو بس مې را خبره ورو چې خپل کورونا پرمون دي.
د خیبر جنسې د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د ماویزې په حق لمشکله د فاټا سیکټریټ د بیا بحالې څنګه مشر یوسف سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې باړه او تیرا ډېرې پراخه سیمې دي او زموږ کمیټې پکې لګیا دي چې څومره زر سروې مکمل کړي نو خلکو ته به یې ماویزې ورکړو.
ټوله خلانه ده شوی کنه کوشش ته چې څومره زر وشي نو روزانه بس باړې کې نه کې پیراو کې نه کې.
د فاټا سیکټریټ د بیا بحالې څنګه چارواکي وای چې مکمل وران شوی کور لپاره به 4 لک روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره به 1,60,000 روپۍ معاوضه ورکول شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
د فرهاد شینواری رپورټ تاسو ورته اوریدونکو سرزو د کرخه غاړه ننګرهار ته چرته چې د ننګرهار د برېښنا شرکت وای چارواکي وای چې په یو شمېر اشخاصو دولتي ادارو باندې په سلګونه میلیونه افغانۍ د برېښنا بلونه پاتې دي چې د برېښنا د پرمختیا چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړې دي. نور حال جلال آباد د مشالېډو خبريال باز محمد عابد راکړي.
د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس محب الله مومند وایي چې په دغه ولایت کې د یو شمېر اشخاصو په ګډون ځینو ادارو د برېښنا بلونه نه دي تحویل کړي چې په سلګونه میلیونه افغانۍ پوره وړي دي. د هغه ادارې په ګوته کوي چې د نورو ادارو پرتله د برېښنا له شرکته ډیر پوره وړي دي.
مختلف اشخاص دي خو ډېرې زموږ پیسې چې دي په دولتي ادارو باندې. هغه اداره چې زموږ د برېښنا د ریاست نه ډېر زیات قرضاله ده، د کانال محترم ریاست ته، قصر شاهید ولایت ته، او د شاروالي محترم اداره ته موږ په فعالیت باندې کاملا تاثیر لري، فوق العاده تاثیر باندې لري. موږ همدغه پیسې راټولو او بېخي بې په همدغه تفصیل او پیشرف باندې مصرفو. نو که چېرته زموږ دغه پیسې په خپل وخت را نه کړشي کارونه هم دخل نه وځم سره.
یو تن مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص هم د دولتي ادارو نه غواړي چې د برېښنا د چارو د پرمختګ په خاطر دي د برېښنا شرکت ټول پورونه ادا کړي.
ټول په دې مکلف دي، دا خو په دې مفهوم نه شول لوړ پوړی چارواکي او ته په دې ډاډه چې ولا زه دولتي سړی هم زما اداره دولتي ده، څه دي د برق مصرف کوم او بل دی ورنکم، دا غلطه خبره، غلط ذهنیت دی.
سره له دې چې د برېښنا شرکت د بیلونو په غټو پوروړو کې د ولایت مقام او شایي ماڼۍ هم شامل ده، خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خلکو غږ کوي چې د برېښنا بیلونه تعویل کړي.
1400 میلیون افغانۍ د برق نه دی ورکول شوی په ننګرهار کې. نو که دا برق بل تاسو ورکړئ نو ستاسو بچو ته به د کار زمینه مساعده شي. په دغه باندې موږ حصار شاهي پارک ته موږ به برق وغځو، فابریکې هم فعالې، زرهاو ځوانان ته به د کار زمینه مساعده شي.
د ننګرهار د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې دوی د ولایت په اداري مجلسونو، رادیوګانو او ټلویزیونونو کې په څو ځلې د برېښنا د بیلونو د تعویلولو غوښتنه کړې، خو نه پرې دولتي ادارو او نه هم پرې هغو اشخاصو غوږ ګرولې چې د زر او زمین خاوندان دي. دوی وایي چې که په دوو اونیو کې ټول هغه صارفین چې د برېښنا د بیلونو پوره وړي دي تحویل نه کړي، نو دوی به د هغوی بیلونه سرنوالۍ او قضایي او عدلي ادارو ته ولیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بچه خان سکول چرسده که ده ماشومانو یو کلتوری میله شوا چې پکې د سکول زده کوونکو د نندرتون د لارې د پښتنو په کلتور، تاریخ او د خان عبدالغفار خان بچه خان د پښتنو لپاره د مبارزې په بیلابیلو اړخونو باندې رڼا واچوله. زموږ همکار شبیر احمد جان هم دا غونډې ته ورغلی و او موږ ته راپور راکړي.
د چارسدې باچا خان سکول کې د دغه سکول ماشومانو د نړیوال کلتور ورځ په مناسبت یوه میله وکړه چې پکې د پښتنو د کلتور بیلابیل اړخونو باندې رڼاګانې واچولې شوې. دغه ماشومانو د خپل هنرونو، خاکو او تقریرونو په ذریعه د پښتنو په تاریخ، د باچا خان د پښتنو لپاره کړې مبارزې وړاندې کړل. دغه سکول پرنسپل مسمینه مشال لیډو ته ویل،
د دې مقصد دا و چې موږ خو یو دای چې د دې ثقافت نه خلک خبر کو، او بل خبر دای چې چونکی زمنګ د باچا خان په نوم نه دا غو یو میشن ویجنو چې دا مخفرمان دلار شو د پښتون قوم د بچی چې دلته کوم سبق وي اغه وی ته یو اغه سره یو خدمت کول، دغه سره یو سپورټ ورکو. زمنګ ماشومان ته هر سال چې کوم اسم لیکيږي پاغه کې موږ پروپرلی د باچا خان د تاریخ سره ریلیټډ چې کوم خبرې دي دا غي څه مقصد او اغید اتم تشدد په بار کې صدقه کړی.
د پنځم کلاس ماشومی روبی فضل چې په دغه پروګرام کې رجنکو د تعلیم په اهمیت باندې یو خاکه کې د خپل هنر خود نه هم وکړه، وای چې داسې پروګرامونه دوی ډیر زده کوي.
یو دا ضروري نه چې سره په لکان تعلیم وکړي، بلکې جنکه هم تعلیم حاصل کړي. او نور دا چې راو زموږ سکول کې کوم اکټیویټیز کې د کلچر بار کې کوم څه نو موږ هغه کې خپل هنر هم زده کوي. او نور دا سکول اکټیویټیز را باندې هم
د لسم کلاس رحمان الله وای چې کتاب سره سره داسې کلتوري هلې ځلې ډېر مهمه دي.
کم چې ماشومان دي دا چې یو شان سبقونه وي، لکه مطلب دا بوکونو ته ګوري نو دې سره بورم شي سړی، او نورم دا اکټیویټیز د یو کس ابیلیټی مخ کې راولي او دې سره موږ خپل کلچر نه خبر شو.
دغه سکول پرنسپل وینا وا چې باچا خان سکول کې دوی صرف د بیوس خلکو بچو ته خودنه کوي، او شتمنو خلکو نه غوښتنه وکړه چې په دې خدمت کې دوی سره مالی مرسته وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د شبیر احمد جان راپور مورده اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د ګلپانې په آواز سندره وړاندې کوم.